راپور کې دی یو لوړ پوړی رانی چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی لقوله راغلی چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیځ د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیې جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو پټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیې حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سانوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې له خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بېخي جدي دي. هغوی نیسي، ډیپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لیږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شوي معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخت هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برطانیې ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیې ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبريالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د نیمل وړو روغتیز ډاکټر یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کاله کیږي چې له دوی د فراغت وروسته آزموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې آزموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د اګست په 18 په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیايي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته آزموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې آزموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیکټ اگزام یې نه ده وخستله. دی ایگزیټ ایگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخته تلای شي د لیسانس وکي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډ مند دي. یو بل تن فارغ محصل حمید الله وویل،
ما په ډېرو سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه او ما د نرسنګ فانځي وویل نو یو هله مشته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان مونږ ته آماده کړي انشاءالله. د دولت نام دا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مسایده کی هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېری کی نو موږ خوشحالي کی انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغیدو په عمومي او وروستي ازموینو کې ځنډ کیږي محصلان له خپل زده کړو سره بی ارتباطه کیږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولای. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل، په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي،
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیې د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یا د ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټ لوی ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده، نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځونو اگزیټ ازموینه پلان کړی ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې څه شیدلی، یو پاکستانی سره واده کړی، اوس هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاس نیوی کوي. په دې اړه راپور لرو.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سمون زمونږ د افغانانو مشکلات دي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاورده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 18 کلنه ده، د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی، اوس د هغه هیواد اسناد لري او وای په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل،
د پاکستان په ټیم باندې د شپې 8 بجو یو دنس ته خودي زما سفر دی د پېښور په طرف یې. چې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو، د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي، هغه د صحت په والاوي ته هر څه خپله روانې وه. هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي، په مشکل کې وي، په تکلیف کې وي، موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یو.
فوزیه خان که زم تروم ټولګي پورې زده کړې کړي، خو وايي د ژباړې په برخه کې، د ویزو اخیستلو په برخه کې او ان په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سرازي، اولنې بخش سره د صحت په حالاتو موږ وګورو. تاسو مستاسو معلومه ده چې افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان د خبر او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مليزان څخه زیات دي. کاغه وړو ماشومانان وي، کاغه غټ وي، او دغه علاج ملاوجوي ته په پاکستان کېږي. اکثریت هغه خلک موږ ته راځي، پیغامونه راځي چې کوم خلک د ویزو د نشتون سره، د پاسپورت د نشتون سره مخامخ، د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
ف
فوزیا خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوای هم کړای چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو واس نه لري.
ډېر درناک افسوسناک واقعات مخته مخامخ کیږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو ته معلوم دي چې دلته راغلي د کار د نشنو سره مخامخ وي، هغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیا خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیا خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوای وکړي.
هغه افغانانو له مخیر خلک دي، هغه زموږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي، هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي. د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د فلارې په سفر کې د دې ماشومانان وي مرستې ته اړتیا لري. باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو. په یورپ کې ټول میشت افغانانو باندې زه دا کوم زموږ سره همکار سي، ام آواز سي، خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي. ایا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی شئ هلته هم سلاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-60 کاله دلته تېر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خښ شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
د غوږی استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري په دې اړه راپور لرو.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هیدفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلوون که انصار و دی وی دی گیمونو یوتیوب چینل لری اوار دی چه دورزی 2 ساعت پا پل پسی دول لغوگی یا ایرفون استفاده وکری. دی وی لکه بوشپک میاشتو را حیسی دا کار کوی. دی چه شلکلن دی فرانسا که اسی گی ازادی را دیو تی وویل چکو میارتی علا پاره کاروی.
ایډیټ او ګیم کوم ویډیو چې ډیټاوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی، باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې مشت افغانستان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي او عامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چوم، د ډیلیوري په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، اغم په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی 2 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې عمله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
ځکه کور کوم یا د باندې هم په ایرفونس کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته اره اورم استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځند ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولای شي. لدې ډلې د پانتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمانهای اساسی گوش
اوریدل او د غوږونو اساسي جوړښتونه زیانمن، د غوږ عصب هم تخریبولای شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولای شي او د طبیعي افرازاتو دراوتلو مخه یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي،
باعث التهاباتشان شوه.
نو موري ټینګار کوي چې د غوږی یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونشي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي. یعنې دا چې غوږی باید په بل پسې ډول له شپېته دقیقو ډېره استفاده نشي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېته سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي دا ساده ملما پروگرام ته مو زفرید سیال هر کلی کو نن سره په پروگرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبري علي بسګری تتللی اچې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپان دی چپان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خود چې پروگرام کې را سره خبري وکړي. په پایله کې راته وایي چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه. زه هم تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځم صنف زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې روس لیسې ته تللې یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. نو پونتون می کندار پونتون جرنالیزم پونځیل وستی دی او پهلن دله بس خپل ژوند کو.
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمرنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خويندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودل چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته ته پام دی راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستې دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست یې زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و، دغه حالات چې و، هغوی ونه شوی کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، اګه لیک لوست کولای شي. او دا ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دا بس په ټولو تشویقو نور مور څخه هغه زده کړې چې دا لیسانس چې دی شاوې باید ماستری هم وایي کې درس وایي. نور هغه متاسفانه دا شرایط او حالات داسې دي چې نسی کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دا کس ډېر تشویق وو چې درس وایي.
تپان صاحب څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپه ګورو نه یاستې او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دوه لسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو یوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولانو د مسلکونه بیلابیل دی. اوس هغه دوه ورونه چې هغوی ما سره لیسانس، زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو یې زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو دا دی اوس انجینری وایي، هغه نورو دوه لسم خیلی دي. بس نه خپله برخه کې ټولو
د تاسو نږدې د ادبیاتو علاوه کله شعر شاعري کوي چې کله ناست یاستي؟ ځکه ژورنالیزم ډېر برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي؟ ځکه مسله کې یاستې نو.
بله بله هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاسو د هغوی شعرونه لولم او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بلې وو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده. خو چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه. دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو؟
بله و دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه. په دریو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار خاصته یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی در لساو فینزه نوی هجری شمسی کال که زپارک سوی و بیا خوشبختانه دلته بیا پس در شوگون که دنده می هم واقستل بیا می دیر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زکوونکو ته. نو دا یوازې د نارینه و لپاره وه او په دریو وختونو کې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق وشو؟ هله دی درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغله؟
نو ولا هغه وختونه موږ ډیره علاقه درلودله او زما د واهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم او ډېر
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته څپان زل
تابان تاسو ته معلومی؟ بله
اول انتخاب دي څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و در مکسی چه تدریس وین و آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکدا بخش ولوله هم درسی کشه ما چه زسامه ده. نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست معلومی چه آقا وقتونه در جورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل. نو ما خپل ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولی هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستي وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان و بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک وه؟ څوک دې ډېر خوښېده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و؟ څېرې یې غږونه یې څوک دې ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستې و. ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې. ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال پیس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هماغه سره د دغه تحلیلونو په خاطر چې دی ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې. نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو یا زه یم هماغه به هغه ته تمکیږم یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمي خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟ په ازادي رادیو کې د څه خو خیدا اوریدل دي کنه؟
بله وکه ازادي رادیو مهمه اوریدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو موږ د ژوند مصرفیتونه داسې وي دي چې بیا هیڅ څوک وزګاري چې نه رادیو یې فیاد نه وي او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې پیدا نه. بله و ازادي راډیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستې خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول او په ویو ای کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوشي خبریالان
ښځینه خبریالانو کې د یوام نه خوښېږي ګوره
نه ټول زحمت باسي هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي تر ازادي راډیو فریالته کار کوي نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې د رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي خبرونې وړاندې کوي نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ول چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه مجله مو هم چاپوله او نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې هلته د نشراتو مدیر شوې څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېر علاقه یې زما به ډېر شوقي قبرې شاد اسي یو ډېر د ساتيري یو ډېر ټولنیز یو ډېر خوندور مسلک دی او زما پکې به حد ډېر ساتيري شي کله چې څوک ساهو ته ځي کله چې لیر ساهو ته کلیوالو سیمو ته ځي حتی چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې پر رسنوي باندې دی لري هغه ویني نو ډېر سپیشلی ډېر فاق ډېر خوندور ډېر ټولنیز او ډېر د ساتيري او ډېر د دې څخه یو ټک مسلک دی هنر دی ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطراف ته که د اوس مې کاخلې ځې د وبو په اړه د روغتیا په اړه د ژوند نور امکاناتو په اړه طرف ور جوړې اتمن به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې او کله چې نشر سي آیې ورې هم به ژاړې داسې یو دغه چاپېریال دی خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته خو دا چې خلک علاقه لري شوق لري او د دې سره کله چې ساحې ته ځي زه خپله چې کله به ساحې ته تللم ما بیخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه ما به غوښتل چې په هماغه سوژه باندې دوه درې رفورونه جوړ سي کوم چې به ما ته ډېره په زړه فور وه ډېره به ښه وه یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره فدا کېږي دولت ورته متوجه کېږي ولسونه ورته متوجه کېږي خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي یا نور یا نور نو هغه به ما غوښتله چې یو رفور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې رافورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي
وقنده د ژړا او د دغه خبره مو وکړه د ستونزو خبره مو وکړه د دغه خبریالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم دا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې د خلکو وضعیت ګورې هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا دا زړه داسې شي که څه موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو افغان نجونو سره به مو خبرې کولې مخکې لینې چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به همداسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل، ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي او ته لګیې په هغه باندې راپور جوړې. تاسو ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي. په همدغې برخه باندې تم کیږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوي، مصرفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصرف یاست؟
او ډېر مننه خیر اوسه، چې د افغانستان حالات ته معلومی شي اوس هغه رسنۍ هغه ملګري هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه اوس ډېر لرې سوي دي، زړه ماتې سوي دي، نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپل یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې سوی یم، یعنی اوس څلور کلونه فور کیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل پلار سره په هغه دهقانۍ کې بزګري کې مسکو کې کار کوم، او چون زور سره د ښوونکي دنده لرم ما هم تعقیبوم، او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنی رخصتی دي دا ما څه په استفادې بیا هم خپل پمزکو کارونو او دهقانۍ کې مصروف یم.
څنګه د دې قنۍ کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا د ډېر سخت یی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم د سې یو حال راسي چې هغه مسلک به شي داسي پر یو مخ فریش یا بیا ولاسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و، خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې موږ کور واته مې ته باندې کار کاوه د بزګرۍ کار که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به مو هم هماغه وختونه کار کوی، خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هیڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي، نو اوس یې کوو ورسره.
څه کړې اوس مو څه کړلې دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، ته نو بیا زما فلر چې ځکه کور ته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیول چې موږ ځای په ارغسان کې واته اوبه وچې سوي هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتله، نو بیا هغه ویل چې ما په دامان کې ځکه رانیول ته بیا په هلته د انزورو یو کوچنی باغ کېږدو، بیا ما هغه و چې ما ورته د انزورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انځر کښېنول، هغه دوه کلونه مو پیاز و اندوانې خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي ځکه هغه انزورو باغ ته ښه نه و، نو بس هماغه انزورو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرفي هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دي، تاسو خدا نه دي کرلي یا باغ خو نه لري؟
نه موږ ترلوده باغ په ارغسان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچې سولې، بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لا وساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدل، اوبه نه وې، بیا هماغه وچ سو، موږ باغ هماغه هم ترلوده خو هغه د اوبو له نستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو، او انار چې دی هغه رشتام کندهار ارغسان ولسوالی او د ارغنداب ولسوالی دا دواړه ډیر شانار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالی پنجوایی او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فروغ. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته د سو ته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کې شي هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغه سی و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستې، کار پکې نه کوې، او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړمه کار وکړمه نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راڅخه پاتې وي، بیا به بزګري راڅخه پاتې شي.
اوس بزګری کوي، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمند کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزې باندې وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بے حد غربت، بے حد مسکنات، مفلسی، دغه ټولې چارې به تیرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان دغه ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا خو په طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړې. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړونې لپاره، د خپل ځان د پېژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړې. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځای دېږي، هغوی وایي چې په دومره سخت کې چې کله زده کړې پوکې هغه کې داسې او هیله درلودله هغه کې داسې ډېرې هیلې درلودلې خو هغه چې اوس سر ته نه رسېږي یوازې به دا زما نه یې خو د بل کس بې کې داسې چې هغوی پلار ورته ډېر ضروریږي مور ورته ډېر ضروریږي کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي زده کړې نه یې کړي هغه په داسې دغه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي ډېر به زیری یي خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولی شو موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي توکل په خدای دی خدای دې نور په وطن رحم وکړي
ورستی کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده کده پانتون دورې وی کده کار دورې مو خو چې سایس نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي فخر ته وایا
ډېره مننه خیر اوسه خاطرې تېرې دي نو زه نه پوهېږم چې څنګه خاطره وایم خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي یوه مرکه باید راوړي نو ما که چې مرکې پسې ولاړو خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي چې هلته د موټرونه رنونه هم راسي شور ماشور هم پکې راس چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې نو بیا هغه مرکه بیخي سخته وه چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې بیا یو ملګري ویل چې تاسو یو جنریټر چالان کې بیا هغه هلته مرکه وکړې چې دغه نه نو هغه مو بیا نه هېرېږي هغه مو دغسې ورته وکړه بیا مو استاد ته ور وړی چې استاد خبر شو بیا وویل چې داسې مه کوئ بل وخت به د عملي کار وکړي او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي خوندور هم وي مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلي خبرې دی وکړې کور دی ودان
ډېر مننه خدای دې تاسو سلامت لري مخ هم شه
ਪੇਜਾ ام